زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی برخه کې شفیق عیار سره مرسته او کومک لري. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ډیری د ژوند رنگونه اونیس پروګرام ته اختصاص شوې ده. خو تر هر څه دمخه پام وکړئ مهم خبرونه ته. ایران او اسرائیلو پر یو بل د اتمې ورځې لپاره بریدونه وکړل. د اسرائیلو هوایي ځواکونه وایي نن یې د ایران پلازګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي چې تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباریو کې برخه اخیستې. د اسرائیل دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایران وسلې جوړولې. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودنۍ ډیرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا په ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمېر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس عراقچی ویلي و چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې په ایران د اسرائیل بریدونه روان وي. خو د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د رپورټ له مخې اوس عراقچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمېر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څاروي پاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابر زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د رپورټ له مخې پخوا به هر ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تېرېدې، چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې د افغان کډوالو لاسنیوی کوي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه.
درنو او خوګو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلما انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانې استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50 په سلو کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50 په سلو کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د موږ شمیرې درې شمیرې دي: 00202221501، دوه مشمیره هم د 00202221501. واتساپ هم لرو، سره لدې چې ځینو ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته خپل پیامونه را لېږلي دي او هغه به په وار خپرو کو. په واتساپ هم تاسو تماس نیولی شئ، اړیکه نیولی شئ. د واتساپ شمیره مو ده 00200023 8011. استاد احمدی ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه است. مهربان یاست. بله استاد احمدی،
السلام علیکم. خدای جان زما جاوری.
بله استاد غاکسته، مهربانی.
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیک خلی تاسو تاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو ته ونې کوم چې دوی کی څه جوړ اورو به بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړل د دې موضوع باندې افغانستان کې په خاصه توګه د اقلیم بدلون چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله اقلیم ډېر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلي په جریان کې کله به هوا یخ شوله کله به ګرم شول چې دا پر کښتونو ډېر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلي په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډېره ګرمي رااله یا هوا ګرمه سوله اقلیم بدلون ومومي، په دغه صورت کې غنم د تخوالي مرحلې ته ولاړله چې دانه یې تخه کړل او وږه یې ژر راوایستله چې دا خپله پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم په حاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه د ولې غټ مشکل سره شتال د اقلیمي بدلونو دا راته څنګه نور مختلف مسایل دي چې هغه وبو کمښت دی په افغانستان کې ورته تر بلې تر ځکه لاندې وب چې دی هغه ورته تر بلې پر کمېدو دي او ښته روان دي. ځکه په ټول ولسوالۍ او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تر بلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د ځکه د پاره داسې دي لکه غلبېل کوي د مځکه سره سره کول دي او د مځکه لاندې هغه ذخیروي او بچي پاتوي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکله کله دی توای چې تاسو راتلین کې نسلونو د پاره هم څنګه پرېږدي او دا وب ځای کوي. د دې شبدل چې دی هغه موږ سوار وار دی تویلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي. ولی متاسفانه په ځینې باغونو یا کښتونو کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو فرې برمې موجودات ادا چې باغونه او کښتونه ست چې 15 برمې لس برمې شل برمې حتی نه څلويش برمې لا مخبل او ریدلې دي او 15 نه په باغ کې لیدلې دي چې 15 برمې موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډېر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل د اوبو منظم استعمال کله چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې اوبه په لاس ورسي یا د اوبو د کمښت سره مخ سي او یا هم زیاتې اوبه په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه اوبه ورکوي چې د اوبه ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمامي خپل مسائل لري. زموږ په پراسلاس مرول لري ځکه د وګوز چې دی هغه د امراض لپاره یو د مسائل او د وګور کمالي د افات لپاره سازر نو کچيري کروندګر کښتونه ته لږ باور کې هغه به د افات او شکار کیږي او کزيات یو باور کې د امراض شکار کیږي. نو کوشش باید وسی چې وبه په منظمه توګه مسلکی توګه او په داسې یو طریقه سره ورسې چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي. درېم د خاورې شنه خپل ځکه کوشش کوي چې خپلې خاورې همځکه داسې توګه کوربه چې سره چې کوربه ورته وایي یعنې د نوڅه او پالې کوربه کوي چې په دغه صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې وبوم نشي جذبولی او ساتلی. نو البته تخمونه هم څه ټکي نه کوي یا شاتلات نور کوي او یا هم خپل رشید نه فراخوي نو په هغه صورت کې دا اصله تمش کې ډېر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا حاصلات کمیږي. او بل د تخمونو منظم کرل دي. دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم، اندازې او طریقې نه یو معلومې. ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي، مثلا په یوه کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ته اړتیا یې دي، هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي، یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دي مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنمو ته اړتیا ده، ولدی را ولادی شپږ منه اوه منه غنم ډېر ګڼ کړي، چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلاتو په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږې کوچنۍ راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمیږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې که چېرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی چې کروندګرو ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمیږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دوی کښتونه ټوله متضرر شوي، یا آفاتو ډېره سخته حمله پر کړي، یا امراض ډېره سخته حمله کړي. نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي، د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي پر کښتونه پاشي، چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي مو کوي، دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې، او تاسو هغه ته دواوې ورکوئ. ولې نه کوئ؟ تر مخه دوا پاشي وکړئ. تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې سازین بربدېږي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي. او یو غټه بله بدبختي چې ده هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دي دې ته موږ زهر وایو. د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او د شانو نه پېږي. حتی کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو ځای، یعنی په دکان کې دوا پرته یي چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلیې را اخلي بیا یې کاروي، یا دوی د هغه په استعمال نه پېږي. طریقې او اندازې نه ورته معلومېږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي، چې په هغه صورت سره هم کتون ته ډېر غټ زیان رسېږي. د مسلکیانو مشورې نه منل زیاتره کروندګر تل به هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي، او کوشش کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هېواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه سل فیصده باور یم که چیرې دوی ته سل فیصده ګټه نه رسېږي، اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ور ورسېږي، چې هغه دوی د کښتونو په اطلاس والی رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅ کله د تور او سپین امبار زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته شي، او دین ته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په یو بل عنصر کمیږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي، هغه مشکلات پېښوي. اوس مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین امبارونه زیات کاروي، په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهېږي نه، او د کلسیم په استعمال نه پوهېږي. او کښت لپاره دومره اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دوی زیاته سپینه سره کار کوي، د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دوی پلا تور کود یا توره سره کار کوي چې دی پی ورته وایي، په هغه کې اتلس فیصده نایتروجن موجود وي. بیا کله د هغه سربېره پسې سپینه سره کار کوي چې یوریا ورته وایي، شپږ څلوېښت فیصده هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولې په نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوي کاریږي. انتقا هغه کودونه یا غذایي مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکښې موجود دي. اوس د هغو فیصدي هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې 10% انتقاوي کاروي. عمومي باغونو او کښتونو ته چې هغه 10% نایتروجن، 10% فاسفورس او 10% پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دغه فیصدي نه خوښوي؟ دوی کوښښ کوي چې زیاتې چیزې او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کودونه کار کړي. چې اوس مروجه په افغانستان کې 40% انتقاده نایتروجن هم 40% دی، فاسفورس هم 40% دی او پوتاشیم هم 40% دی. کمه بې نظمي رامنځته کوي او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه څه رقم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن موږ ته خو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننن احمد صاحب له جامع معلومات نه وړاندې خبرونه کې د مګه مخاطبانو پوښتنه را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو بیرته راځو ګراګرزو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو وفرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیری اوبه هم ورکړل سي تاوان کوي او که کمی هم تاوان کوي. وروسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبه غواړي استاد؟
د اوبو اندازه هیڅوک تخمینی نه سی ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینګي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا کچیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم سي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. په موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیي، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي بیا باید هغه در څو ورځو پورې هر ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي، شی ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکې خاوره کچیرې مټ پاتې سوله نو په دې صورت کې مځکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیرې د خاوره ورژېدله، دوی باید پوسی چې په څوارم ورځ باید زه اوبه ورکړم. نو دا دی د اولی پلا تجربه لپاره چې ډېر اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولی شي. د یوې څخه تر 15 ورځو پورې، حتی مځکې په 10 ورځو کې دا خپله نتیجه معلوموي چې کروندګر یې کولی شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي. نو هغه د اوبو اندازه چې ده، هغه په دغه طریقه ډېر اسانه معلومېږي او هر څوک کولی شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولی شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډېر عالي استاد. داسې خو نه کېږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري، وویني چې پاڼې مړاوي دي، پاڼې ژیړې دي، نو د فتن د تګې دی یا باید ژر اوبه ورته ورسول سي، دا یې نښه ده کېدای سي که نه؟
هغه علایم معلومیږي. دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر دغه مړاوي کېدل د اوبو څخه وي خو هغه ته د اوبو توصیه کېږي، او کچیر د غذایي مواد کوي غذایي مواد ورته توصیه کېږي، او هغه هم داسې مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي. او کچیر دا مړاوي کېدل د امراض یا آفات څخه وي هغه له هم فوراً تر هغه بوټي معلومېږي. نو مسلکي شخص هېڅکله دقیقا داسې نه ورته وایي چې دا ټوله مشکل د اوبو څخه دی، ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه شی دی، تشخیص وشي، بیا باید هغه شی ورته توصیه شي.
مننه. او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار، هلمند او دې سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډېر مشهور دي او ښه کیفیت لري، څومره اوبه غواړي، څومره پاملرنه غواړي، غواړو بزګران او باغداران په پوسی
د اوبو یو اسانه طریقه موږ کروندګرو ته ښیو. تر ټولو اساسي اوبه چې دي هغه د سهار د لمانځه څخه وروسته بیا تر دغه لس بجو پورې دی کولی شي چې خپلو تاکانو ته یا باغونو ته اوبه ورکړي. او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې دغه ګرمي تیریږي د دوې بجې څخه نیولې بیا تر مازدیګر پورې دی کولی شي په دغه وخت کې خپل بوټو باور کې چې دا دغه اساسي وختونه دي چې باید دوی ورته متوجه شي، ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه اوبه ور شروع کړي بیا د غرمې تر دوو بجو درو بجو پورې، چې دا هغه ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېره شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي. او بل دغه د لمر ګرمایش یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کېږي هغه د پر د اوبو مستقیمه لګیږي او اوبه ډېرې ګرموي، چې دا خپله د بوټو په تخریب کې مثبت رول لري. نو کوشش باید وشي چې اوبه په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي، لکه د سهار وختي او د ماپښین طریقه. او بل دغه ترڅنګ د اوبو اندازه باید دوی ته معلومه وي، لکه مخکې چې ما وویل چې دوی باید خپله د خپل کښت اندازه د اوبو معلومه کړي چې په درېمه ورځ، په پنځمه ورځ یا په لسمه ورځ اوبه غواړي. او د اوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زه ځینې لارښوونې دوی ته کوم. که چیرې په پسرلي کې د پسرلي په اولنۍ درې میاشت کې د دوی کښت په لس ورځو کې اوبه غواړي، بیا باید کله چې هلته دوبی رانوی کېږي په دا وخت کې باید دوی درې ورځې دا د اوبو تقسیم اوقات رانږدې کړي، د دوو څخه تر درو ورځو پورې. په اوو ورځو کې که چیرې شدید څله رامنځته کېږي، لکه دا لو څله او کوچنۍ څله چې ورته وایي، په دغه وختونو کې بیا دوی کولی شي دغه د اوبو تقسیم اوقات حتی پنځمې ورځې ته راولي، یعنې سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې او تقسیم اوقات کې ور نیمای کې بیا اوبه کښت ته ورکړي. په دغه صورت کې د دوی څخه هېڅکله نه په حاصلات کې کمښت راځي، نه میوې ته تخریب پېښېږي، او نه هم د دوی تاکان کمزوري کېږي. نو کوشش باید وشي چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت ته څارنه وکړي او د اوبو طریقه ورته منظمه کړي، نو په هغه صورت کې د دوی حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات به وي. او خاصتا دغه د غورې نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دوی په تیزابي حالت کې دا میوې بیا چې کله دوی شکرې حالت ته بدلېږي یا خوږوالي ته ځي، په دغه وختونو کې زیات اوبو ته اړتیا لري. هلته پاڼې هم ډېر تبخیر کوي او شدید لمر او تودوخه هم موجوده وي، نو دوی باید کوشش وکړي چې اوبه منظم یا پر وخت ورکړي او هغه اندازه چې اوبه ته اړتیا وي هغه باید ورکول شي.
ډیره ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو د یوناما په ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوه وچکالي ده، بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو. دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه؟ وچکالي خو عامه ده اوس په نړۍ کې، د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی. د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکړي استاد، یعنی څه معنا؟ زراعتي ځمکه کمیږي، بیدیا پیرازي جای نیسي، خاوري دوړي راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي، په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکه هغه لایر یا هغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي که ودي عقل ووایي استاد.
دغه د وچکالۍ سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی. حتی موږ کله کله ځینې کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به مو ویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیاتو برمو وهلو څخه ډډه وکړئ، دغه پر ځای تاسو ډرپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کارېږي، او حتی تاسو کولی شئ په درې انچ اوبو یا په دوه انچ اوبو باندې شل جریبه مځکه خړوبه کوي، ولې دی د هر پنځو جریبه دپاره یوه څلور انچه برمه والي هغه زیاتې اوبه مصرفوي، د اوبو اسراف یې زیات دی چې دا خپل دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د ځمکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د ځمکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چاته نوې ځمکه په لاس ورکړي چې دا ته د 5 کال لپاره وکړه، دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې دوی ته د ځمکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومیږي چې دا ځمکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوسټ باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د پټه طریقه باید استعمال شي او کم کښتونه باید پکې وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا 3 کال 4 کال غنم پر کوي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي، او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي په هغه کې بیا نور کښتونه شالسلات نور کوي، ځکه د ځکه چې مخه تللی وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبه ور سره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ د استراحت مرحله نه ور کول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناوو. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکړل شي. قبل کال پیاز پر وکړل شي، باید دوام کال بیا پیاز ونه کړل شي، بل شي باید لوبیا یو بل څه وکړل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کټو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصر په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکې نه تخریبيږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته ځمکه هغه اولنی حالت راولي، بیرته د تخریب راوګرځي، نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه پر نو دی. بیا یو داسې استلال لري چې د ځمکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي. یو مسلکي کبر پیښه هغه بیرته آبادوي سمي مصارف کوي، دا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکې خرابې سي، تخریب سي، د ځمکې زراعت نه خراب سي، او دغه ترڅنګ د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې له دې تسمینه معلومیږي. نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او د ځمکه خرابه کې نو د اصلاحات ور نه وي. او که څوک اصلاحات هم یو شی پر کوي، اصلاحات په ډیر کمی، مثلا مخکې لس پرواره یا 15 تنه یا 10 تنه اصل ورکوي، داغه 15 چنده کم اصل به په راتلونکي د تور کوي، چې دا ډیر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچیر په ځمکه باندې شپشت یا رشقه او شفتله وکړل سي، هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې ترې اخیستل سي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې د غسپین سره موږ ورته وایو، د شپشت په خپل رشقو کې یو قسم غوټې لري، دا چې غوټي ډول جوړښتونه لري چې هغه کې د نایتروجن په زیاته اندازه ذخیره کوي او د ځمکې ته جذبوي، چې هغه هم ځکه ډیره مثبت نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځمکې نه صرف را کولای، او بل د شپشت یو خواص دی چې شپشت څوک نه دی، یعنی کچیر دی د غنم وروسته د شپشت وکړي، دی مجبور دی 2-3 کال به د شپشت پر ځمکه پرېږدي، بیا هم ځکه سمه پاتېږي. ولې دا څه نه دي کولای چې د یو کال لپاره شپشت وکړي، ځکه شپشت تخم هم ګران دی او دغه کښت هم ګران دی. بیا چې د ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې کله چې ټول شپشت نه سي کولای یا شوتل نه سي کولای، هغه څوک یې کولای شي چې هغه حیوانانو سره ولري، مالداري ولري، هغه کولای شي چې د شپشت د کښت هم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې 2 کال تر 3 کال باید ځمکه پرېښول شي، چې هغه په ځمکه کې د غذایي موادو یو قسم ذخیره پاتېږي، او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دوی د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي، یوازې شپشت پکښې کوي. نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي، ولې د یو کال لپاره فایده نه کوي.
ډیره ډیره مننه استاد. بل پوښتنه دا ده چې چیرې د شاتو د مچیو نه کار واخیستل سي، د زراعتي ځمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورټ ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم شوي دي چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره د قحطی ده. نو څه فکر کوئ چې کومچۍ فارمونه د زنبورداری د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي چې دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجارت هم یم، نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګرداپشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختي چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګرداپشانۍ په خپل صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټه ورته رسولی شي؟ دوی خو مځکه حاصل خیزه کولی نه سي، نه د مځکې عناصر اضافه کولی شي، نه د مځکې وچکالي ورکمولی شي، او نه هم د دې امراض و آفات ور کنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګرداپشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څو کولی شي په خپل باغ کې باید یو 15 صندوقه او 10 صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نه شي کولی چې دلته دواپاشي زیاتې کېږي، د افاتو دواپاشي بیخي زیاتې کېږي. دلته داسې دواوې کاریږي چې هغه مثلا د ځینې باغونو کې هلته هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټسایډ کاریږي چې دا خپله مچۍ په اسانۍ سره وژني، او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول ښه کار واخیستل سي، څو کیمیکل زیات کار نه کې، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګرداپشانۍ کې د مځکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نشي کولی.
ډیره مننه استاد. تخنیکي همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، که تاسو اجازه وي استاد روابي خلو نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو په خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي راډیو. بله مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خدمت کې دی. مهرباني وکړئ فکر کوم تخنیکی ستونز لرو، غږ مو نه اوریدل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پریښي دي استاده، د دوی پوښتنې به واورو او تبصرې هم.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکی نشی پیرزوینی، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا ترو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه ترو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکرل سي، نور وکرل سي؟ نو داس که زین زراعتی تخمونه را ته وشي چې دغه تخمونه باید په دغه ترو او ترخو اوبو وکرل سي، ډیر به خوشاله سو.
احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکي رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راوخلو، بیا به دواړو ته تاسو توصیه ولرئ. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني مایکروفون و خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسې ته او دې خبرونه میلمه ته وړاندې کوم د دې.
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې ځان معرفي کوي؟
حق شهاب خبرې کوم، ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه میاړي کني ولې دا تاسې سره مایکرو کوم
غږ مو قطو واصل شو. بیرمنی وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
زمونږ د
ګران اوریدونکو
د میلمنه دا پوښتنه چې موږ څنګه کولای شو په اوس وخت کې د ځمکې لاندې
د ځمکې لاندې
زما پوښتنه په دې ډول و د ګران استاد محترم نه چې موږ څنګه کولای شو د ځمکې لاندې اوبه مدیریت کړو په اوس وخت کې.
مننه مننه پوښتنه مو واخیستله. استاد احمدی یو ورور له قندهار تماس نیولې و، دا بل ورور له ننګرهاره. لومړی ورور مهرباني
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم سوالی تماس نیولی و، هغه ورور ته زه دا جواب ورکوم چې په تروو اوبو کې عموما کښتونه نه کېږي. هر څوک چې په خپل مځک کې تروې اوبه لري هغه باندې لومړی دی کښت نه کوي. د اوبو په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسي او اسانه طریقه د تروو اوبو د اصلاح لپاره دا ده چې دغه اوبه به د برمیز خدای را باسي، یو خټین اواز به دی ورته جوړوي یا خاورین اواز. کله چې په هغه اواز کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چې هغه غټ کاڼي یا ځینې داسې مواد ورته اچول کېږي چې دغه د مالګې هغه پیتجي چې دغه باید لاندې رسوب وکړي، سربیره نه اوبه چې هغه د لمر انرژي پر تبتیږي ورسره جمع کېږي، بیا دغه اوبه دی کولی شي پر کښت کې استعمال کړي. ولې مستقیم د برمیز څخه د تروو اوبو را ایستل او په کښت کې استفاده کول هغه چې هر څومره مقاوم بوټی وي وده نشي ورسره کولی او حاصلات دوی ته نشي ورکولی. ولې یوازې د بوټو ژوندي پاتې کېدل مهم نه دي، د حاصلات اخیستل هم مهم دي. او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دي هغه ډېر نازک دي، په تروو اوبو کې مطلق وده نشي کولی. یو ځینې بوټي اوس لکه انار دي تر نه پی اچ پورې، یعنې تر نه پی اچ پورې چې تروې اوبه یې په هغه اوبو کې انار ګزاره کولی شي، ولې ښه حاصلات نشي ورکولی. زیتون دي ګزاره کولی شي، کله کله شفتل و شپشته ګزاره کولی شي، لیکن هر څه بیا ګزاره نشي پکښ کولی. په دې باید کوشش وکړي چې د اوبو لپاره خټین اوزونه جوړ کړي، او که چیرې مځکې تروې اوبه خوږې یې بیا دغه لپاره دی کولی شي چې د مځکې لیچنګ یا پریولل ترسره کړي. لیچنګ یا پریولل دا معنی لري چې په مځکه کې اوبه دی ډنډې دروي، بیا شاوخوا د مځکې جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا دوه متره ژور یې د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کېږي، بیا شاوخوا پر د مځکه پنډل راګرځول کېږي، اوبه ورکول کېږي. کله چې هغه اوبه په مځکې جذبېږي لاندې د سوری په طریقه سره خپله سوری کوي، دغه جرونو ته اوبه وځي او هغه اوبه بیا دی د دې مځکې خیستلی شي چې په دې کې د مځکې لیچنګ رامنځته کېږي. حتی غذایي مواد هم ځینې پرل کېږي. وروسته بیا دی کولی شي چې په هغه کې حیواني سرې یا کمپوست اضافه کړي او دغه څخه د کښتونو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب و. او د جلال آباد ورور ته به ووایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. په اوس سیزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسې نشو کولی چې اوبه نورې ذخیره کړو، ځکه بارانونه نشته او رښتونه نشته. نو اوبه موږ د کومې خوا ذخیره کوو؟ په اوس وختونو کې ټوله کسان یا هغه کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د مځکې لاندې اوبه لاره وباسي او مصرف یې کړي. د مځکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې ترسره کېږي، چې په دې کې چک ډیمونه شامل دي. باید په ولسوالۍ کې چک ډیمونه ورته جوړ شي. په ښار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود وي د هغو سر ته باید جالۍ ورکول شي. جالۍ سیستم دا د سرای کمې اوبه چې دي دا باید ټول هغه زاړه څا یا برمې ته چې وچه شوې ده هغه ته باید ورېله شي چې هلته اوبه مځکې ته ځي. مځکې شکم ته دا که د هر ولایت په هر کور کې داسې یو برمه یا تا موجود وي چې د باران اوبه ورته ورلویږي او هلته ذخیره کېږي. د مځکې په ریچارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو آسان طریقه دا ده که دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلی یا ولسوالۍ شاوخوا ژور تعان وکیندي او ورته یو خاص سرپوښونه چې د جالیدار سرپوښونه یې هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران اوبه ورته راځي هلته ذخیره کیږي. دا هم د مځکې په ریچارج یا په د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هر ورځ خبر نشریږي چې برمې ته کوچنۍ لوېدلې دی، ښځه لوېدلې ده، نارینه لوېدلې دی چې هغه خپل دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله ترسره شي، دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغسې چکټیمونه سان یا غټې کنډې به څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسې د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو، د زیات اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو، هېڅکله موږ نشو کولای چې اوبه ذخیره کړو. آن په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي. د یو او داسه دپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي، د غاښ پرېولو دپاره 15-20 لیټر اوبه مصرفېږي، د ځان پرېولو دپاره 40-30 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پورې اړه لري، هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل اوبه وسپموي او نورو ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې ده هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي، هم باغونه په ډرپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډېر کم اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو، باید په یوه برمه باندې 40-50 لیټره مځکه د ډرپ سیستم د لارې ورزو. او په جلال آباد کې د ډرپ سیستم ډېر مخ پر وده روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بیخي زیات فعالیت کوي د ډرپ سیستم اړوند او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکې کوي چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډېر مننه استاد له جامع معلوماتو څخه. مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اوریدونکو د خپلو پوښتنو ځواب اوریدلی وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو، یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څوک اسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لګلی دي او ری ګورو ته څه پوښتنه لري.
سلامونه، زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکټه شوی دي، ځکه چې لږ عامل یې اوبه دي او وچکالی ده. او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي، چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 3 چنده سوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېیم علت یې بېکیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بېکیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتهو. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته چې سلام وي، زه نعمت الله د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ ستاد سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی، یعنې په 100% کې 50% کم شوی دی. یعنې پخوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله، هغه سږ کال په 12-12.5 خرواره باندې درېدلی دی. نو بله ارزو مې دغه ده، اوس که څوک موږ سره مثال خبره د مرسته کېږي، نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسېږي چې ستړی خوار او غریب په دا دستو کې ډېر بې حده بې اندازې ډېر دي. کومې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوارو تر غریبه پورې نه ورسېږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګانه تماس نیولی و، پیام یې پریښی و، او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودی چې سږ کال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ؟ مهرباني وکړئ استاد.
عزت الله پټان ورته چې د اروزګان څخه تماس نیولی و، د هم دا ادعا کوله چې پښتنو کې د حاصلات کم شوي دي. او د دریم دا یاد کړل یو د اوبو کمت دی، بل د کود ګرانښت یا کیمیاوي سر ګرانښت، بل د کیفیت دواوی دی. دا درې سره خبرې پر ځای چې د اوبو کمښت په صورت عموم کې په ټول افغانستان کې موجود دی، او مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي. او دوهم د کود ګرانښت خپل په کروندګر پورې اړه لري. اوس ما درته وویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي، او پر دې باندې ځینې تجاران بېخي زیاتې پیسې ګټي. ان په ډېر ټیټ قیمت دا کودونه راوړي، او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي، او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي، او بل دوی د مسلکي کسانو سره هیڅ مشوره نه کوي، او نه د مسلکي کس په هدایت سره ځینې کیمیاوي سره چې هغه ډېر مفید وي او عصري سرې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجودې دي، مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود توای، او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توای مختلف تولو سره دي چې هغه مختلفه کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي، چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي. چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلی، اوس کولی شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 افغانۍ مصرف راځي، چې تا د دې پر اصلاحاتو ډېر مثبت رول لري، او کښتونه یې ښه اصلاحات ورکولی شي. او بل د بې کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. بې کیفیت دوا عموما ما تل پر دې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې بې کیفیت دوا د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي، او دلته پروژې زیاتې، او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده، ځکه کروندګر ته تاریخ نه پوهېږي، د دوا په کمپنۍ نه پوهېږي، په کیفیت د دوا نه پوهېږي، په پیسې نه پوهېږي چې څومره پیسې ده او کوم مواد پکې دي. حتی دوی ته په مختلفو نومانو سره دغه دوا ورکول کېږي چې اوس بيخي جالب نومان یو پېښ دي، د ټانک په نامه سره، د راکټ په نامه سره، د مختلفو نومانو څخه به استفاده کوي چې کروندګر هم دغه نوم واوري، کوشش کوي چې هغه شی کار وکړي. دوی وايي وایي دا ډېر قوت لري دا شی، ولې موږ چې پیسې وګورو هغه ډېره ټیټه پیسې وي. ان د سایپرمیترین په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وژلو د کار شکار کوي. د کمپنۍ اصلي جنس چې راځي هغه په 40 پیسې کې راځي، ولې ځینې تجارانو په 50 پیسې کې جوړ کړی دي کروندګر ته ورکوي، ورشه کې به تیمر کوي کروندګر دغه په پیسې نه پیږي استعمال یې کوي ته جوړ نه کوي. دا غوښ نور مختلف دواوی دي چې زه د ټول دواو نمان ځکه نه سم یادولای چې بیا به تجارت مستقیم دا وایي چې دا د مشتخارولو خدا ډېر غټه بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي، د خپل پیسو ګټ په حساب کوي، او بزګرم بیچاره ورځ تر بلې خوارېږي، او اندې خپل سیواتوم توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ملری پراتنین چې د خپل کشران مکتب ته ولېږي، یو ځای ولېږي چې په څه پوسی او ستاسو لپاره غټ لاس دی. نو دا ستونزې موجود دي، او د نعمت الله ورور د هلمند څخه چې ول د اصلاحات کمښت دی، بالکل د اقلیم بدلون، د اوبو کمښت، او د نور ستونزې چې هغه مثلا پر وخت د کود نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی، نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي. او هغه د مرسته موضوع چې دا ویله هغه کېدلی شي په ځینې ساحو کې دا ستونزې موجود دي.
مننه ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکي هم دي موږ ته پیامونه پریښي دي، غواړو په نوبت دوه واورو استاد، او تاسو خپل لارښوونې ورته ولرئ.
السلام علیکم، زه حجی محمد قاسم د فراه ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم. دا کوم د بچي ملګرو ملتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي، دا موږ په 100% کې تاییدوو، او تر نیم لا هم ډېر کم شوي دي. سږ کال بیخي ډېر حاصلات کم شوي دي. دا د دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ورولېدله، وږې یې وایستله، په دغه چیم کې یو وار یخ سو بیا ګرمي سوه، نو چې د دغه وجې څخه نه یې حاصلات کم سوه. او په دې پسرلي کې په خوا بارانونه ډېر کېدله، سږ کال بارانونه هم ونه سوه، نو چې د دغه بارانو د وجې څخه نه وو، او که د دغه ګرمۍ او د یخ د وجې څخه نه وو،
نو اقتصاد د خلکو ورځ په ورځ سره کمزوری کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت د مسؤلین و دې دغه ته ډېر متوجه شي، او زموږ کم تجاران وړونه چلي چې د ایران څخه یا د چین څخه نیکمې دواګانې راوړي، هغه ډېر بې کیفیته دي. پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه و دې غنمو ته تاوان رسوي، خو وښو ته یې تاوان نه رسوي.
نوم یې زولا عزیزه دي، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دي او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهېږي او په سمه توګه خپله کرهنه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کوي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلف طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره هم نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانی رقم باندې هغو به استعمال وو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاده له فرانه له بالابلوک ولسوالۍ نه محمد قاسم تماس نیولی و، او دغه راز عزیز الله عزیزي د کندهار له میوند ده. د دوی د تبصرو په هکله که تاسو ورته څه ویل غواړئ مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د فراز چې بالابلوک ولسوالۍ څخه تماس نیولی و، د کښت د اصلات د کمښت خبرې کولې، او دا یادونه ما مخکې وکړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر رامنځته شوی دی، او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د ودې موسم هوا ډېره چټکه ګرمه شوله، چې هغه غنم یې دې ته مجبوره کړله چې خپل وږې راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږې وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل، په دا وخت کې بېرته هوا یخه شوله یا سړه شول د دوه هفتو لپاره، بیا وروسته بېرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات زیانمن شوله. دې ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا ایستل وایو. حتی دا په نورو ملکونو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي، تر څو حاصلات دغه بوټ خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبیعي آفت په خاطر داسې مشکل پیښ شو چې هغه د حاصلات پر کمښت ډېر مثبت لري، او د ګرمۍ او یخ حساب په دغه کې ورسره ذکر شو چې دوی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلی، بلکې بې وخت راغلی چې خپل اقلیمي بدلون دی. او د بې کیفیت دوا واړون چې دغه ورور ویل دا بالکل حقیقت دی، بې کیفیت دوا ورځ تر بلې زیاتېږي. ولې بیا هم کنټرول یې کیږي، خو ځینې کسان یې په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې داسې یو څه راوړي چې په هغه کې د دوی ګټه زیاتې او کروندګر ته پایده نه کوي، چې بیا زیاتره وخت هغه دواوې چې بې کیفیت راوړل کیږي د هغو موادو فیصدي او دا شان هم خراب شوي، اندازې کمې او زیاتې شوي چې په هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسېږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري. او زیاتره وخت کروندګرو ته دغه یو توصیه کوو چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دغه واښه وژونکي یا د واښه مونږ دواوې په دبو کې کاروئ، داغه خوروسته دغه د دبې خپل پاکي پرولې بیا ورسته مخکې دی چې وڅې ورسته داغه بیا د قوت توا یا د افت یا د مرز دوا کاروئ. داسې مکه چې تاسو په کومه دبا کې د وښو دوا کار کړی بیا ورسته په هغه کې د قوت یا د افت دوا کار کوي، هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتونه هم زیانمن کوي او حاصلات مو درکموي. او از لازم چې د هلمند خې تماس نیولې فکر کوم د زراعت یا ماتلو یا فارغ وو
د کندهار د کندهار د میوند څخه تماس نیولې مهرباني بله
د میوند څخه د میوند څخه د خدمت لکې وی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګر ته پریږدي او د کروندګرو بلدیا چې د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم
بلې فکر کوم استاد سره مو تماس پری سو تلیفون تماس قطع سو بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو د ما هم تخنیکی همکار به دو نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه را لېږلې دي اورو یې چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وایي
السلام علیکم اپادار یمن د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې نشي پیرزوینې په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي یا څهان دي د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي نو څنګه کولای سو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو مثلا کم کښتونه وکړو کم بوټي وکړو مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره
سلامونه په دې هیله چې ټول بروغ او جوړ وي تر هغه ته خیرت وي ڈاکٹر احسان احمد مزار شریف چا بلک روز پر سکل مخٹی ہوئی دوانی کر لو لے سکل ہو جائے کل نسبتاً خاور زیپال دامل حاصل کم ہو اور لگا پسند کو اس پور سر دہقان پر بالکل مارکیٹ نشتا اب الرز نے یہ اندوانی موٹر بار کے وہ اندوانوں میں پر سرور افغانے وہ زکا تکڑی ہوا نو خبر دا کرنا چې مارکیٹ نشتا اور حاصلات ہم کم دی هغه بچان کې په ټاکوي کې په دوه کې مرزونه هم زیات شوي دي نو موږ خواهش دغه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه په څنګ کې د امراض د کنټرول لپاره یو څه د حل لارې وکتل شي او د ځمکې خاورې د غني کول لپاره د کیمیاوي سرې هغه هم ضرورت دی نو چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ مننه السلام علیکم
سلام علیکم جوړې بخیر سلات خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا ور شای مارګلو هو وچی دی زیات د سپرانی وچی
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولې او شکایت درلوده چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دي خو قیمت کم د بازار نه لري او د بل ګران اوردین کې چې ځان معرفي کړی نه وای بانجان مکرل دی وچیږي کپلاندو کې دوی ته جواب وای استاد احمدي
مننه سلام سے احسان صاحب کا جواب کی بہو ہے میں چھ یو خدا شکایت دجے سے کوئی چھ جوانی کھٹکی دیر پٹیت کے مت پر خرچی ہے چاند پتلو را بانی دی خرچوی دا جای ما واور دی او بل پتی پسرو اپ نو سن دی گے دا پل زیتہ وقت پر بے کیفیت دوا ہو او غیر مسلکی دا دوا استعمال او پر وقت استعمال تخ عبارت کی چھ بہتر وقت مستوسیہ ہر کروندر باغوان یا کشتگر تک وہ چھ تاسی کوشش ہو کئی دا تخم کرول خنیولی یا تخم کرول ترمخ بیا تراسیل کو لولو پر پل منظم طریقہ سر او پا مسلسل توگا دا کشتون گوا پاشی ور وقی آگا کدا امراضی کدا پاتی مختلف گوا پاشی کیجے تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د کنټرول کوي او د بوکنازول په نامه سره یو قسم فنجساید یا فنجس وژن کیږي چې هغه عموما تخم سره معامله کیږي
استاد
کله چې هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني
و تر دوه سترګو او دغه مرزونو کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي نو بیا زیاتره وخت کچیر هلته آفت یا مرض زیات شوی دا مشکل نه حلیږي دغه رقم بانجان چې وچیږي د بانجان د بچېدو اړوند هم زور ته وایم چې تاسې د آفت او مرض دواوی چې کاروئ لومړی تشخیص وکړئ چې بانجان د چیز څخه وچیږي، د چینجي څخه، د مرض څخه، د اوبو د تنجې زیاتوالي، د چیز څخه وچیږي، هغه باید تشخیص بیا وروسته دباشي ورته وسې بیا بانجان وچېدو مشکل نه پېښ.
ډیره ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړې. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي، هوسا او صحتمند اوسئ.
سلام و خسته نباشید. با برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید.